سلام د آزادې رادیو یوې بلې او ساده خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند راپورونه لرو. په دوهمه نیمایي کې د درسي ساعت پروګرام خپریږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي هر افغان ماشوم د ژوند له پایله د خوندي او با کیفیته روغتیایي پاملرنې مستحق دی. نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنای شعار دی. د افغانستان لپاره د WHO استازی ډاکټر ایدوین سینیزا سلوادور پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې ډېره کورنۍ پالونکي روغتیا پال او ټولنې ټول په ګډه کولی شي ماشومان خوندي کړي، هغوی ته د احتمالي زیانونو مخه ونیسي او د ټولو لپاره سالمه راتلونکې جوړه کړي. د افغانستان لپاره د WHO استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې اکثر افغان ماشومان له ډېرو لومړنیو اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې په اړه خبرې کړې دي. کورنیو رسنیو نن د دې خبر ترڅنګ د ښاغلي اتابک هغه څرګندونې خپرې کړې چې وایي په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو او سرحدي لارو د خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. اتابک چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرسیال ملا عبدالغني برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره وکتل، ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس مهال څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د اسرایلو پوځ وایي له غزې ښار څخه د پاتې فلسطیني وګړو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي. پوځ وایي دا نوې لاره به له نن څخه د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دا اعلان د اسرایلو د پوځي عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې زرګونه کسانو د الرشید له ساحلي لارې د غزې له ښاره د وتلو هڅه کوله. د اسرایلو پوځ اټکل کوي چې تر پرونۍ ورځې د غزې ښار له شاوخوا 1 میلیون اوسیدونکو څخه 3,70,000 کسانو خپلې مینې پرېښي او د جنوبي المواسي سیمې پر کډه شوی دی. اسرائیل د غزي اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې لسیمه اوزی د خبرداري خبرګونونه هم پرولې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر کایا کالاس ویلې دي چې د عملیات به په سیمه کې وضعیت تر دې هم خراب کړي. اسرائیل ادعا کوي چې په غزي ښار کې د حماس ډلې نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او له ولسي خلکو د ډال په توګه کار اخلي. د ایران حکومت نن یو تن د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره چې په 13 جون میاشت کې اعدام شو، د 2022 کال له پیله د موساد یا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې لپاره جاسوسي کوله. شهبازی یو قراردادي و چې د دولتي ودانیو د یخولو سیستمونه یې نصبول. نوموړی له امنیتي او نظامي مرکزونو د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و. اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په اعدامونو کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی. یوازې په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 9 کسان په دې تور اعدام شوي دي. د شهبازی وکیل له سترې محکمې غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پرېکړه بیا غور وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استناف غوښتنه رد کړه. او ورستی خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د افغان لوبډلې برخلیک ټاکي چې له دې جامه به وځي او که به نیم پای لوبې ته پر مخ ځي. د دې لوبو په لړۍ کې تیر ماښام ملي لوبډلې بنګله دېش ته د 8 منډو په توپیر لوبه وبایلله. بنګله دېش په ټاکلو 20 اوورونو کې افغانستان ته د 155 منډو هدف ورکړ، خو د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجري لمریز کال د وږي اسمبلې شپږشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 18 نیټې سره برابره ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه بحث کوي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو سخت انتقادونه کړي.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي د تحمل وړ نه دي. په بشري مرستو کې د ښځو په ګډون محدودیت د افغانستان خلکو ته لویه ضربه رسوي.
نن د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
درې ورځې کېږي چې ما سمې شوې کور کې تر اوسه مو واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته چې څم کار ته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه نه دي کړي.
د دې ورځې په مناسبت مو له ځینو کورنیو سره خبرې کړې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ خلک وایي د دوی د سیمې بازار ډیر زوړ شوی دی.
د سید کرم بازار او نور ته د اوبو سیستم ستاسو نور ته سړک جوړ شوی دی. د خوانی داوود خان دی وخت خوانی بازار ما هیڅ کار نه شو تر اوسه پورې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکال دی طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وي. په دې ناسته کې به د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان د مدني ټولنو ځینې غړي او د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. یو شمیر افغان میرمنې ټینګار کوي چې په دې غونډه کې باید د دوی د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د کابل په وخت د ماخام په شپږنیمو بجو د افغانستان د وضعیت په اړه د ویزانګړي ناستې کوربتوب کوي. په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته وړاندې شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ته به روزا وطن بایوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او په افغانستان کې د یوناما د مشرې په توګه خپله وروستۍ وینا هم وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر په توګه بعد د اغلی وطن بیوا دند د رواني میاشتې په ورستیو کې پاتې ورسیږي او د خاغلی نصیر احمد فائق په خبره د زیناسي د ټاکلو لپاره بحثونه روان دي.
همچنان د رین جلسه سایر
په دې نسته کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه وکړي. د غرض د ناستې له پیل وړاندې به د خزو سولې او امنیت په نوم د امنیت شورا د نهو غړو هیوادونو شریک پریکړه لیک هم وړاندې شي او په دې کې به په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
نو مولوی ویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استاذ او د افغانستان د مدني ټولنې ځینې استاذ به هم د ناستې ته وینا وکړي. دا ناسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغه سرګندونو نه یو ورځ وروسته کیږي چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو په ویش کې د خزو د نه ګډون پریکړه احمقانه وبلله. نو مولوی پرون سه شنبه د سپتمبر 14 په یو خبری کانفرنس کې وویل
What's happening in Afghanistan
is هغه چې اوس په افغانستان کې روان دي د په بشپړ ډول د تحمل وړ نه دي. دا هیڅ د منلو نه دي، دا احمقانه دي، ځکه په بشری مرستو کې د خزو په ګډون محدودیت د افغانستان خلکو ته لوی ضربه رسوي.
یو شمیر افغان میرمنې د امنیت شورا له ناستې تمه لري چې په خپلو بحثونو کې به د افغان میرمنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. له ډلې یوې افغان ښځې چې نه غوښتل په راپور کې نو خبر شو، ازادي راډیو ته وویل
نو دی به افغانی جلی په صفات باندې زما وختنه د غونډې له ګډونوالو څخه داده چې د لومړیتوب د افغان نجونو پر وړاندې کوم محدودیتونه وځ شوي د لومړیتوب ورکي. د درس مسله، د کار مسله، د هغه څه چې په اوس وخت کې افغانان ته ډیره مهمه ده.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان په اړه د امنیت شورا په ناستو کې په وار وار په افغانستان کې د خزو له حقونو پراخه نقض غندل شوی او له طالبانو نه پر افغان خزو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما په خبره د روان سپتمبر په 10 په کابل کې طالبانو د دې ادارې خزینه کارمندانو ته دفتر ته د ننوتلو اجازه ورنکړه. وروسته د محدودیت په شفاف ای ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیمایزو دفترونو ته هم وغځید. یوناما ویلي چې د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې او د خپل کارمندانو د ساتنې په هدف په دې هیواد کې خپل عملیاتي پلانونه ځندولي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکروسه د کار او د کړو په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. کڅوم د طالبانو د اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالبانو ټینګار کړی چې د شریعت لمخې د خزو په ګډون د ټولو حقونه تضمین کړي. هغه دا چې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بیلابیل بنسټونو ته د منلو نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکړی چې افغانستان د محل له دریګونی کړکېچ سره مخامخ دی. د IOM په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د کډوالو جبري ستنول د اقلیمی بدلونونو له کبله وچکالی او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. په دې اړه نور جزئیات سنا ککړ اوروي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال د وی درګونی کډکیت سره مخ دی. ملګرو ملتونو سه‌شنبه د سپتمبر په 14 د جنیوا څخه د IOM د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د گاونډیو هیوادونو لوري د کډوالو جبري ستنول د اقلیمی بدلون له امله وچکالی او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه درستون دي چې د افغانستان خلک تر فشار لاندې راوستي دي. اغلی پارک ویلي چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغیز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغې زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستانه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړې په وینا پرله پسې وچکالۍ او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې دوانی راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې راغلی یو له ډېر ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت غیر خراب دی. له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر عبدالعظیم مید وچکالی له امله ډیری کورنۍ د خپل کلیو پریښودو ته اړ شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
امیاله میرم بیشتر مردم میرم
ډیر خلک د وټلو په حال کې دي. مخکې هم ډیر تللی دي. ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوی. سکال وچ راغلی. خلکو پخته وکړله. ډیر لګښت وکړ خو اوبه وچ شوې. زموږ لکلی نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیر شپه ایران ته ولاړې.
به طرف ایران خانوادګي
د کډوالو نړیوال سازمان IOM تازه اعلان کړی چې واسي دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350 زره افغانان یا خودادنه بي ځای شوي او یا ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړی چې د بي ځای کې دوه اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې وچکالي اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا UNHCR د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال لپاره تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی د هر نوي زیږیدلي او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. روغتیا پالان د نویو زیږیدلو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره وقایه ډیره مهمه ګڼي. دوی وایي ماشومانو ته باید د ماشومتوب د دورې د خطرناکو ناروغیو پر وړاندې په وخت او منظم واکسینونه ورکړل شي.
واکسین ستاسو د ماشومانو حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوی لومړی کرخه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکې فریده چې ورسینی لوري په غیږ کې ده او دا پیغام یې لوستی وایي هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکړل شویو هدایاتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
ما ورځې کېږي چې لور مې پیدا شوې ده. ځینې واکسینونه چې دي په شفاخانه کې وکړم او ما ته یې بیزر کارت هم راکړو چې باید ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه دی.
خود ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکي عقلي چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوې کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کارت ته اخلم چې واکسین ورته وکړم خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده. جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي واکسین د ناروغیو مخنیوی کوي. د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کېدو د مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولرئ او د واکسین کارت خوندي وساتئ. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپوه ډاکټر اجمل پردیس اسې شنبه د سپتمبر په 14مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغۍ، نمونیا، پولیو، جبیا، ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات دا هغه ناروغۍ دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومان ته دغه توفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې په نږدې راتلونکو کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغۍ چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین پر ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جماعت تر جماعت کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 14مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوی چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتوب ته د روغتیایي مسؤلینو پاملرول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ترانو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره اوسې. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. په داسې حال کې چې پر غزې ښار د اسرایلو د پوځ د عملیاتو په دوام له دې ښاره د خلکو د وتلو بهیر روان دی، اروپایي ټولنې له اسرایلو سره د سوداګرۍ د تړون د ځنډولو وړاندیز کړی دی. دا اقدام داسې مهال کیږي چې د غزې او په سیمه کې د بشري وضعیت له خرابېدو سره په دې وروستیو کې پر اروپایي مشرانو فشارونه زیات شوي دي. نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي.
اروپایي کمیسیون نن چهارشنبه په غزه کې د جګړې له امله له اسرائیل سره د سوداګرۍ تړون د ځنډولو وړاندیز وکړ، خو داسې ښکاري چې د دغه وړاندیز د تایید لپاره د اروپایي ټولنې په غړو کې کافي ملاتړ نشته. د دغه اقدام له امله د 15.8 میلیارد یورو په ارزښت چې 6.8 میلیارد ډالره کېږي د اسرائیل صادرات اغیزمن کېږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کایا کالاس همدارنګه د یو شمېر بندیزونو وړاندیز کړی چې په ترڅ کې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران اسرائیلي میشځایونو کې تاوتریخوالي کې ښکېل هستوګن او د سخت دریځ حماس ډلې لس جګپوړې غړي په نښه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د کابینې دوه وزیران د ملي امنیت وزیر اتمار بنګویر او د مالی وزیر بزلیل سموتریخ دي چې دواړه ښي اړخي سیاستوال بلل کېږي. په غزه کې د اسرائیل د نږدې دوه کلنو پوځي عملیاتو په نتیجه کې خراب شوی بشري وضعیت د اروپایي ټولنې پر مشرانو فشارونه زیات کړي چې یو څه باید وکړي. اروپایي ټولنه له اسرائیل سره د سوداګرۍ یو لویه شریکه ده چې د دې ټولنې په وینا د دوی دواړو ترمنځ تیر کال د سوداګریزو توکو کچه 2.6 میلیارد یورو ته رسېدله. که د آزاد سوداګرۍ تړون وزنډول شي نو به اسرائیل لکه د نورو هیوادونو په څیر چې له دې ټولنې سره د سوداګرۍ تړونونه نه لري له ګمرکي تعرفو سره مخامخ شي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیډون سار پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د اروپا وړاندیزونه له اخلاقي او سیاسي پلوه تحریف شوي دي او دا تمه کیږي چې هغه به ونه منل شي. اروپایي ټولنه دغه اقدام داسې مهال کوي چې د اسرائیل پوځ د غزې پر ښار د بریدونو په دوام له دې ښار څخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره د یوې بلې لارې د پرانستلو اعلان کړی دی. پوځ وویل چې دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه د سپتمبر تر 19مې د جمعې تر غرمې پورې پرانستې وي. دغه اقدام په غزه ښار کې د اسرایلو د پاوز د عملیاتو په دوهمه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو چې د کورونو وسایل راټول کړي وو هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزه ښار څخه ووزي. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرایل پوز اټکل کوي چې د غزې ښار د شاوخوا 1,000,000 نفوس 370,000 تنو به د سیشن بې تر ورځې پورې خپل کورونه پرېښي او د جنوبي الماوس سیمې پر لور کډه شوي وي. اسرایلو د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووزي. اسرائیل دا کوي چې په غزې ښار کې د حماس نږدې 3,000 وسلوال پټ شوي او هغوی له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. حماس د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو له لوري د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشې کول او د حماس ځپل دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لبال خروسته د طالبان حکومت په کندهار، هرات او څو نور ولایتونو کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. د دې ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له تیرې ورځې راهیسې کیبلي انټرنیټ کار نه کوي او د ګڼ خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړه چې د بیلابیلو ولایتونو له والیانو سره د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ په یو غونډه کې په هیواد کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو د بندولو پریکړه شوې ده.
د طالبانو حکومت له تیرې ورځې راهیسې له بلخ وروسته په کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، بغلان، تخار او کندوز کې هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي. د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې ورځې راهیسې دغه کیبلي انټرنیټ کار نه کوي چې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار یو اوسیدونکو چې نه غختل پر راپور کې نو خبر شي ازادي راډیو ته وویل له تیرې ورځې راهیسې د وای فای له بندېدو وروسته د دوی د دفتر کارونه په ټپه ولاړ دي. د چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي وایي کارونه تر ډیره له انټرنیټ سره تړلې دي او د ګرځنده ټلیفون د سیم کارت په انټرنیټ کې کارونه مخته نه ځي.
نوري فایبر اړیکی قطع سوی دي نو زموږ کارونه ټکنی سوی چې شرکت لرو او د فایبر نوري د نشټن په برابر باندې د زیات ستون سره ټول افغانان کسان چې په ولایتو کې دي لاسو ګریوان دي لکه څنګه چې تشتم پیړی کې د انټرنیټ کمښت په ټولنی کې تر لاملونه رامسکی ولې چې زیات بزنس کاروبار د خلکو سره اړیکی د په انټرنیټي شبکو پر تړاو لري.
نو موږ وایو چې په څنګلوري ولایت هلمند کې هم ورته وضعیت دی. اخوا د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ. د دې ولایت اوسیدونکو زاهد الله ازادي رادیو ته وویل
وای فای موقت شوم
له تیرې ورځې راهیسې زموږ د کور وای فای کار نه کوي. د سیم انټرنیټ ډیر کمزورې دی. ان تر دې چې د واتس اپ میسج پرې په اسانۍ نسټ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرې ویو نه راهیسې په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان حاجی زید ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هبت الله د حکم پر بنسټ شوی. که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یوې طالب به خبرې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دا پریکړه له ملا هبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوی او د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې وی کمیټې ته دنده سپارل شوی ترڅو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبرې کمیټې دندلری ترڅو معلومه کړی چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشرینه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو څخه د مخنیوي په هدف کړی ده. مخکې د بلخ د والی ویان هم ازادي رادیو ته هم دا خبره کړې و چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوی خو دوی په دې اړه جزئیات نه ورکوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د یو سیاحتي شرکت مسول چې نه غوښتل پر راپور کې نمخپور شي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دې ولایت کې هم د نوري فایبر انټرنیټ قطع شوی. نوموړي وویل دغه اقدام د دوی کارونه سخت زیانمن کړي.
لینی انټرنیټ یا فایبر انټرنیټ لارې ځکه هغه ډېره ارزانه لار وه له ډي سي او د نورو انټرنیټونو نه. اوس دا څو ورځې چې انټرنیټ بند شوی دی زموږ کار بیخي ودرېدلی دی. دا نور انټرنیټ هم فشار پیډیر شوی صحیح کار نه کوي. نو اوس زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي او هیڅ مخکې نه ځي.
د بغلان او کندوز یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د غلطه د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسي بند شوه. په ننګرهار کې بیا د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې هم په دې ولایت کې تر دې دمه د نوري فایبر انټرنیټ فعال دی، خو ښایي په څو ورځو کې د مشرتابه د شفافیت کم په ټول افغانستان کې تطبیق شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورلمه خبرسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیزونه لګولي او د غرازي د خبريالانو په خبره په کوردننه معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. په رسنیو کې د موسیقي په خبرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خبرونو بندول او یو شمیر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبريالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ د افغانستان له 15 گاونډیو هیوادونو سره نخلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږوش ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دا انټرنیټ د بي سیم یا سیم کارتونو د انټرنیټ په پرتلا چټک دی او تر ډیره په دولتي او بهرنیو ادارو او شخصي سوداګرۍ کې ترې ګټه اخیستل کیږي. څارونکو باور لري چې دغه انټرنیټ قطع کېدل خایدا افغانستان په بیلابیلو برخو سخت منفي اغیز وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سموک غاګله ازادي راډیو اوري او د هم د خبرونه ورستای راپور د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سیمې بازار د دوی د سوداګریزو او نورو اړتیاو لپاره کافي نه دی. د دوی په وینا د دې بازار ل جوړېدو شاوخوا 50 کاله تیر شوی، خو زیاتره خامې او پخې ودانې غیر پلاني دي چې نوي کول ته اړتیا لري. سیمایز چارواکی وای د سید کرم ولسوالۍ د بازار لپاره د ماستر پلان په جوړېدو کې پرمختګ شوی دی. د ازادۍ رادیو خبريال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پکتیا ولایت د سید کرم اوسیدونکو وای د دوی د ولسوالۍ بازار چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی اوس هم پرمختیا پلاني نه ده او د خاریانو لپاره پکې د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه به هیڅ لګ دی. دوی زیاتوی ترڅو چې دا خار معیاري نشي او به برخنا و نه لري نه پکې سوداګري چې چارې پرمختیا کوي او نه څوک پکې ستر کاروبار ته ځخه کوي. د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي رحمت الله تکل مشال راډیو ته وویل
د سید کرم بازار او نو ته د اوبو سیستم ستو نو ته سره جوړ شوی دا د خوانی داوود خان دی وخت خوانی بازار ما هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې حکومت خپل اقدام جدي کړی او ان شاء الله سره کوم جوړیږي او مطلب له امر کې ته د دکان جوړنګ سکنه چندان دکان نه خونه دي اول وګور دا خټ دکان نه یو لږ څه څنګه نه وته راځي ترک هم جوړ شي د وبستم هم ته برابر چې څوک بلته پنګوین ته لخه کې سرمایه‌ګذاری به کې شتمن خلک به راځي مارکیټونه به جوړیږي ډور پوری ودانی به جوړیږي تر څو سیستم ته برابر شي.
سیموال زیاتوی معیاري خارونو سره نه یوازې د عوامو د ژوند کچه لوړیږي او یو څه دایمي کاروبار پیدا کوي بلکې حکومت لپاره هم د عوایدو او ګټې و دایمي او پراخیدونکې سرچینه وي. یو بل ځای اوسیدونکي زیارت خان وویل
حکومت هم فائدې ده عوام هم فائدې ده ټول مخکښ ته فائدې ده د موږ د دې حکومت یا د دې واکمنو نه دغه انزور کوو چې موږ مشتریان ته ډیر خوشاله یو بازارونه خلک مو بیکار دي هغه ټول په کار باندې اخته کیږي.
د سید کرم اوسیدونکو وویل کچیر د افغانستان د نورو مهمو خارونو پوشان دلته خاري پلان پلی شي نو خلکو ته به پکې اسانتیاوي ډېرې شي. د یاد سیمې او بل اوسیدونکو جمعه ګل شرزاد وایي
ماستر پلان خو د سید کرم ولسوالۍ لپاره ډېر ضرورت ده ځکه چې خاري ډېر غیر منظم ده او بل که چیرته ماستر پلان عملي شي نو د ځمکې به قیمت سره لوړ کی او همداشان به سرمایه گذاران به سرمایه گذاري په دې ساحه کې وکړي او ساحه پراختیا پیدا کړي.
بلوری تزایی مسئولین د سید کرم بازار لپاره د ماستر پلان نهایی کول او تصویب دل اړین کار بودی وای دا مسله په چټکی اړوندو ادارو سره په ګډه پر مخ بیایي. د پکتیا د سید کرم خاروال محمد قاسم وویل
خار تقریبا نسبی سوې ده خلک برا غوړو د ټول بازار مالکین دي دکانو دي مارکیټو د یو سره به دا خبره کوو پلان به ورته مخته کوو چې تاسو ماستر پلان په دغه حدودو په دغه سیستم باندې راغلی دی، تاسو پر همکاري غواړو د استملاکو برخه کې تر څو پلان تاسو ته په خپل ځای کې عملي شي.
یاد دیوی د خارونو تنگوالی په خارونو او بازارونو کې د مناسب جادو لوی سړکونو پیاده روانو مناسب سوداګریزو سیمو د اوبو د اساسي کانالونو او خلکو لپاره د استوګنیزو سیمو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د مهمو ستونزو ده. د جمهوریت په تیر نظام کې تر یو بریده د لویو او وړو خارونو په ماستر پلانونو کارونه وشول، خو ځینو یې ستونزې درلودې او نهایي شوي نه وو.
د راپورونو د برخه پای تر ورسیدو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د هم د خبرونې په دوهم نیمای کې د درسي ساعت پروګرام
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې اله چې ټول جوړ غوښتت من بیاست شنو غلاس دی ولسم ټول دی و اتم لوسته نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروی ویش پیژنو په تیر وستنو کې مو د حجره اروان ډیر موضوعات بحث لاندې ونیول په هغه باندې پوسولو نن راځو حجروی ویش په تفصیلی ډول زار پیژنو په اوم ټول دی کې مو یوازې یو څو مرحله ورسره ویلې وی او د حجروی ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي هغه رنګه زموږ کله چې یو ځای د راکیږي خوږیږي یا تخریبیږي پرې کیږي هغه څه دي کچیر ترکیب نسي په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي دا ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې وسی دا حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي د نسل پایش رامنځته کوي یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي نور نسل چې کیږي پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی د نشویتمې صفې څخه خاطر دعاوېمې صفې پرې به دوام وکړي ژویش چې دی دا یو ډیره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي او حجروي ویش دی د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوې حجرې چې دی هغه د پخوانۍ حجرو څخه منځ راځي چې دغه نوې حجرې په کټ مټ د پخوانۍ حجرو خواص خپل په ځان کې ولري او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې و سرګنده کړله او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندۍ موجوداتو کې کاغه چیرې نباتات او سیزن نباتات موږ ویلو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی چې کول خپل د نسل پایښت کوي همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دا کوم نیوی حجرې چې رامنځته کیږي د وینې کورویات جوړیږي د پوستکي حجرې موږ ویلې و چې د پر سر باندې مړې حجرې د چکله لاندې نیوی حجرې رامنځته کیږي د پورتنی مړې حجرې لمنځه ځي او دغه سره یو ځای میکروبونه هم لمنځه ځي دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي د شمزلي رنګ کې حیوانات چې دی هغه په دوه ډوله حجرې لري چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي چې د کروموزومونو شمیر موږ ویلي و چې درویشتانی دي په دغه درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یو جوړې جنسي حجرې ده جسمي حجرې چې د هغه موږ د بدن جوړش څخه نمائندګي کوي او جنسي حجره چې د هغه د جنسیت تاکون کېده او همدارنګه موږ ویلی و چې حجروي ویش عمومي په دوه ډول ویشل شوی دی چې یو مستقیم یا ډایرکټ سل ډیویژن دی او بل غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سل ډیویژن دی تاسو دا کوم ویشونه چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو مستقیم ویش ته مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوه مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې مثال کوم حجرات چې حقي اوسه د حجرې ویش په کې اساسي برخه ده چې د بدن حجره د ودې ترمیم او د نوې حجره نس جوړولو لپاره تر سره کیږي. او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپل ډیر مهمه دندې سره رسي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سره رسوي. یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره د چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حق و نه اوسه، او دې چې دی لومړی په منس کې حجره کم محتویات چي دي هغه ډيريږي. کله چې دوه چند سو ډېر سوله د دوی کم برخه کې چي دي دغه حجره اوجديږي. کله چې حجره اوجدا سوله هستې په دوه برخو باندې ویشل کې، یا د داخلي مواد په دوه برخو ویشل کېږي. بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالي رامسته کېږي. کله چې ژوروالي پکښ رامسته سو بل اخر دغه حجره په ژوروالي ډيريږي، او وروسته یو مورنی حجره په دوه لورنی حجره باندې ویشل کیږي. دا ویش دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې هغه ظرف کې همدارنګ د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګ دا ویش دی په ځینو نورو ژوندۍ موجودات کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونه کې موږ ویلي و په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي. او امیتوسس موږ لاندې د سویلې سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ ویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندو کې په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندو کې همدارنګ ورسره په دی جنریټیو حجرې کې چې د دات شکیږي رامسته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. له دې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي. چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بل اخر د دې ځینې مرحلې تر سره کوي چې بل اخر بیا یو حجره په دوه مساوي برخو په دوه لرنی حجره باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډول دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالي ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وه، چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وی چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې د تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو. دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد تعظمي حد ته ورسیږي. یعنی د دې حجره نور دی ته آماده او اوسې چې شو کې ویش تر سره کې. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړني درې پړاوونو کې تر سره کیږي. چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې 10% وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی 1 یا هم ګروت 1 وایو، سنتیسز وایو او ګروت 2 وایو. ګروت 1 چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت 1 مرحله کې چې د مجویو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نیوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودی تارتیا لري. او دوهم چې دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نور وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کیدروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسی، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې وکی نور مرحله سره ورسی. که حجره په کافی اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جی 1 کې چیرې پوره نسو نو به چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نس تر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده. او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کوي بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوچند کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوچند کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکې کې چې کیږي سره رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې د ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوی نیوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نشي، پر اټلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي یا هم ګروت 2 مرحله راځي. چې ګروت 2 مرحله چې د هغه د دریمې مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره ورستی چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي، مثال جوړیږي، ترمیمیږي، که مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا تر اوسه کې په دوی ټولو کې دغه پروتینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ترور سیږي پیغام ترور سیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړی ده او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو دې چې کې په ویش شروع کی، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیس مرحله شروع کیږي. ځکه نو په دې کې کم چیک پوینټ او کم چیک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام تر رسې شي نور تا کم مرحله چې دی هغه د سر تر رسولي حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جورسي وي دی لکه په څلور لارې کې چې ترافیک ولاړي، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دغه چک پوینټونه پکې کې وجود لري، چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ ولاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې دغه کم د یوې مرحلې خبر مرحله ته تلای شئ. که چېرې دا وجود ونه لري، د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمیانې رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کوي. لومړۍ پښتنه د حجروي ویش څه ته ویل کېږي او په څه ډول دی؟ په څو ډول دی؟ دویمه پښتنه د دوران په پنځه پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي؟ او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي؟ ساز د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي. زموږ تاسو ته چې د درې څلوېښتمې صفې څخه تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی، چې دوی ټول دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړو خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ا درلودي، چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې وه هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید دی، او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده، چې ډي اوکسي رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی، دی خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسي هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم په کې کم دی. اوس راځو د دې هغه کوم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډي ان ا ور ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار ان ا کې هغه کوم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې، موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر ان ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته. بل توپیر دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپل یو رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوی ده، مګر ډي ان ا چې د هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوی ده، جوړه شوی ده. او اخرنی توپیر دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یو رشته څخه ترکیب شوی و، نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته د چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو.
آر این ایچ د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال او ډی این ایچ د درې مهم ډولونه لري. آر این ای چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډی این ای کې دوی چی کیږي خپل فعالیتونه سرته رسی. لومړی د میسنجر آر این ای ده چې میسنجر آر این ای د ایم آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په میسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې د یعنی چې دا کوم ډولونه چې دی هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسی. چې میسنجر آر این ای چې د دندې د ډی این ای څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي. او میسنجر آر این ای چې د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این ای جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډی این ای د یو کتاب په څیر وي نو میسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې میسنجر آر این ای کوډونه پیژني او اروان امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د میسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې دی یا ټی آر این ای چې ده لکه د کار کوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په میسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. ریبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای سو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بل موضوع چې ده هغه موږ او تاسې وایو چې کوم ډی این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډی این ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډی این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډی این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډی این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډی این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډی این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډی این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډی این ای د تکرار مرحلې چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دی کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډی این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډی این ای دوه پوړه خلاصه کوي او زنځیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنځیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري. او دغه کم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډی این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کم زنځیر ته ورته چې جوړښت ځانته اخلي. ورپسې پرانیستل او نه جوړې دي چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډی این ای جوړېدو لپاره پیل سي. او پولیمرونه چې دي پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډی این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای د کوم پرایمر چې دي هغه د ډی این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي ان ا نوې پورینې مثال د ډي ان ا پولومرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ا لایکیز انزایم دی چې مثال په دې دغه ټوټو برخو کې د دوی کومو پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. ورپسې د ډي ان ا د کاپي کولو وروسته موږ او ستاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي ان ا د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ا معلومات د ار ان ا ته چې کېږي انتقالېږي، او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروټین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کېږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته دغه کم هستوي دننه چې کېږي د هستې دننه د دې عملیه سرته رسېږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این ا کم پولیمرونه چې دی د ډي این ا پولیمرونه یو ځانګړي ځای آر این ا چې کې ورته برابرې، او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژنې او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي، او یو پوړ د ډي این ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ سټینډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامنځته کېږي په دې کې د قالب پر د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډي این ا پولومیرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، او بل د دوی اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي این ا پولومیرونه د مثال د آر این ا د پولومیرونه سره مثال دریږي چې د دې شکیږي د پای ټک ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ا شکیږي د مسنجر آر این ا د اصلي ډي ان ا څخه جلا کیږي، او د ډي ان ا جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ا منځ ته راځي، او دا چې د په هسته کې څه کیږي تر سره کیږي چې مسنجر آر این ا چې هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې و اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه خصه سوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډي ان ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه، پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډي ان ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکي آر این ا جوړیږي، د آر این ا ورته ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي، پروتین جوړیږي. دا د ډي ان ا کم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو ده جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیر وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیر وخت دا د منولو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربه چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی، یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ش مثال چې دی هغه د آر این ا د دوی د یو آر این ا یا رایبوزمل آر این ا د یو ډول چونګشي ډي این ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکرله په ډي این ا کې داخل کړل چې په دغه کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي آر این ا شکرله ته جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړیزه لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربېره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکی انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي، ویشل کیږي، او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چې کیږي انتقالېږي، چې په دې سره جینیټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جینیټیکي انجینیري سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډي ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شي دي. دویمه پښتنه ده ار ان ا په څو ډوله ده واضح کړي. او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملي دي واضح کړي. سستوله توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.